په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ ډله ییزې حملې له وروستي حاله مو خبرو. حمله پای ته رسېدلې ده او په هغه شرکت چې دغه حمله شوې ده د شاوخوا شپاړس تنه وژل شوي دي. دغه راز دا هم اورئ چې دوو امریکایي سناتورانو یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس یې له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ایز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمان پیل کړې. او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دی به د روانې میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او په هغه هیواد کې به د ناتو سره د ګډو پوځي تدقیقاتو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډله ایز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولیوان اتاولا خوګرنی ازادي راډیو ته ویل چې پنځو بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. د خوګرنی په خبره شاوخوا لس ملکي وګړي ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د ننګرهار هوایي ډګر د ننه یې ساختماني چارې مخته وړلې. خوګرنی ویل په دوه انتحاري بریدګرو سربیره چې په خپلو حملو که وژل سوي دي درې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا ووژل سول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان ولسمشر اشرف غني نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نورو پروژو چارې رسمان پیل کړې. ولسمشر غني چې نن کونړ ولایت ته تللی دی نن سهار یې د دې ولایت عامې روغتیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د نجونو لیلیه پرانسته او د شپږو نورو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل چې تر ټولو مهمه پروژه د 200 بسترېز روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 200 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. ولسمشر غني د غرس نن د کونړ د ښځو لاستازو مشرانو عالمانو د مدني ټولنو فعالانو او نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات هم د لامهب ته ورکړل. اعلامیه د ښاغلي کاملوف له قوله زیاتوي چې باور لري د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو پرته د دې هیواد د سولې په راوستلو کې بل هیڅ لار نشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار هم د افغانستان د سولې په برخه کې د ازبکستان د رول استاینه کړې او وایي د کابل په دریم کنفرانس کې به د سولې په پروسه کې د سیمې هیوادونو پر رول بحث وسی. په دې لیدنه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې سوي دوړو لورو پر سولې سربیره د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د اقتصادي ترانزیتي او سوداګریزو همکاري باندې بحث وکړ. په افغانستان کې وروستي ورښتونو له کبله لشته لژنه 15 تنه مړه سوي دي او زرګونه کسان بې کوره سوي دي. افغان چارواکي وایي چې تر ټولو ډیر دغه ورښتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. په کند طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې یوازې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان بې ځایه سوي دي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرولو له کبله خبرداري ورکړی دی. د دغه وزارت وین رابرټ پلادینو د سشمې پرز ویلي وو چې که ترکیه د روسیې S-300 ډول سیستم وپیری، واشنگټن به پر ترکیه د F-15 ډول پرمختللو جنگي جیټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کورتیس کاپاروتی هم د سشمې پرز د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته ګندونه کړی و. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو F-15 ډول پرمختللو جنگي جیټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی، خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل شوی دي. روسي رسنیو تیر میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور S-300 ډول دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپلوري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ له 13 تر 19 پورې تبلیسي ته نږدې ترسره شي. او په اروپا کې د امریکا متحده ایالاتو د ځواکونو قمندان د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د دفاعي برخو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې ده. جنرال کورتیس کاپاروتی د سه شنبې په ورځ دا خبره د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اوکراین دفاعي برخې هم د دې هیواد په ختیځ او هم په تور سمندرګي کې باید پیاوړي سي. جنرال کاپاروتی وایي د امریکا متحده ایالاتو وار له مخه د ټانک ضد توغندي پر اوکراین پر لورې لیدي. هغه همداراز سناتورانو ته سپارښتنه وکړه چې واشنګټن کولای سي نور پوځي تجهیزات لکه سنایپر او مهمات د اوکراینی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره برابر کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په پاڼه کې وګوري. پاته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله کې د چارواکو په وینا په 15 حمله کوونکو سربېره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت په ګډون بین الافغاني مذاکرات ته لاره پرانیزي.
زموږ ودا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپله درک کړي او باید مناسب تصمیم نیول لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
دو امریکایي سناتورانو بیا یو طرح وړاندې کړی چې پر اساس یې له افغانستان په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. د افغانستان ستره محکمه وایي په روان لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې د تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې. په سیمه ییزو موضوعاتو کې به په ایران کې د ښځو د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله خبر شي. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې البته د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې مو د ډول او سرنی لرغنتوب ته کتنه کړې ده. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په امراسته وړاندې کوم. زولم لای د ننګرهار د نن ورځې خونړۍ حمله ته جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې نننۍ ډله ییز حمله پای ته ورسیده. چارواکو په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخ شوي شرکت د 14 کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. حمله پر یوه ساختماني شرکت چې هوایي ډګر ته نږدې پروت دی نن سهار وختي شوې وه. تر اوسه د دې حملې مسؤول چاپ غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری یې نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د بیسود ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته څیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوی. د ولایت وینا تاوله خو ګڼه وایي په دې پیښه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکونکي وژل شوي او د شرکت 9 تنه نور کارکونکي زخمیان دي.
چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. 9 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوتنو حالات نازک خودل شوی. ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري. ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوګیاڼی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه، یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیښه کې د شرکت زخمی شوي کارکوونکي وایي دوی سهار لمانځه لپاره له خوبه پورته شوي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتي او پر کارمندانو یې ډزې کړې او لاسي بمونه یې غورځولي دي.
موږ تقریبا دېرش کسان مخامخ میدان هوایي سره هلته کار کوو. شرکت دی، ای بی شرکت دی، دا افتخاری دی، دا چه شی دی؟ بس راغی هلته دننه اتاق کې تقریبا پنځلس کسان بهر راوتلی وو منځه ته د منځه په وخت، او نورې دو تاقو کې پروت وو او راغی د سیګانې اچولې دي، هر چا باندې بس ډزې کړې دي.
انتاریا در آمدن د میروی باری میدان ما را زخمی کردن، پیشتن دیوال هم چند تا شهید شد، دو سه تا شهید شد از این نفرای ایش بود چی بود دیگه بگم. آمدن یک سرم لغت کردن دیگه، وضعیت هم بخی خراب، دو تا دیوال هم در روی باری شهید شد، بم به سیر انداختن چار پنج شد، بخی وضعیت خراب بود.
با ما بندی بوله ډزې وکړه.
لدی وړاندې وروستۍ ډله ییزه وسلواله حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوې وه چې وروسته امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش وسلوال وځپل او له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا دا لومړنی ډله ییز برید دی چې پر یو ساختماني شرکت ترسره کیږي، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ خونړۍ حملې جزئیاتو، په دې حمله کې چې تر اوسه مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د چارواکو په وینا پنځه حمله کوونکي وژل شوي او د هغه شرکت چې په دې حمله کې په نښه شوی شپاړس کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا نه نور هم ټپیان دي. د حمله په داسې وخت کې شوي چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د جګړې له یو بل مهم لوري وسلوالو طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې روانې دي. په دې خبرو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې د پایته د جګړې د پایته رسیدو لپاره د سولې یوه موافقه وشي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه کوي چې قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر احتمالي سفر ښایي طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته وهڅوي. طالبانو تر اوسه له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. یوازې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره څو ځل خبرې مخته وړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا اجرایه غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې د مایک پومپیو کیدونکی سفر به د دواړو لورو ترمنځ یو لړ مهمو پرېکړو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا په آیوا ایالت کې د پوهنتون له محصلینو سره په یوه غونډه کې هیله وښوده چې په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې کافي پرمختګ وشي، نو دی به هم سیمې ته ولاړ شي په راتلونکو څو اونیو کې او د سولې د دغو خبرو اترو له پرمختګ سره به مرسته وکړي. د موضوع نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپورټ کې اورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د سولې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولي. د شورا اجرایه غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغې ډلې وغواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
در کې یو باید مناسب تصمیم نیولو لپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خو دا خبره همیشه کړې ده چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
ښاغلی وقات دا د طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی او ویلي دي چې قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوي، خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی پکې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یوه لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي، دا هیواد نور متحده ایالتونو ته ګواښ متوجه نه کړي او هم پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي شوي وي. پومپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي، دغه کشاله لا پیچلې کیږي او د هواري پر سر خبرې اترې نورې هم ستونزمنې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي پمپیو افغانستان د خپل سفر ځنډولی او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوي د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل ورپوری چارواکی رسم راځي د قضیه کې داخليږي د افغانستان صلح په دې معنا چې دا ختم شوله او دوی به راځي هغه نهایي تصمیم او کومه پرېکړه شوې ده هغه به تاییدوي. نو دا په یاد ولرئ چې دوی راتګ به دا یو ډېر قوي سیګنال وي د صلح پروسې د عملي کېدو لپاره.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي یو حساس پړاو ته داخلې شوي او ظاهرا دواړه خواوې په دې بهیر کې پر یو بل د فشار راوړلو او امتیاز ترلاسه کولو په هڅه کې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع کې تنقیدو په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د اجنډا دوه مهم مسایل د افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د غراز دا چې بیا به امریکا او نورې نړۍ ته له افغانستان ګواښ نه متوجه کیږي څرخي. په عین حال کې دوه امریکایي سناتورانو بیا یوه طرحه وړاندې کړې چې پر اساس له افغانستانه په یو کال کې د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو غوښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سخت مخالفت کړی و. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
دو امریکایي سناتورانو یوه طرحه وړاندې کړه چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکا د نږدې دوو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د امریکایي ورځپاڼې د هیل د راپور له مخې د دې طرحې پر اساس چې سناتور ران پال او ټام اډل وړاندې کړې په روان 2019 میلادي کال کې به امریکایي پوځیان په افغانستان کې د بری له اعلان وروسته 15 ورځنی ضرب الاجل وټاکي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش وټاکل شي او امریکایي پوځیان په یوه کال کې له دې هېواده ووځي. د دوی په طرحه کې د پخلاینې د یو سیاسي چوکاټ یادونه هم شوې چې د افغانانو له لوري به عملي کیږي. په دې طرحه کې سناتورانو هم داراز غوښتنه کړې چې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په پای کې په دې هیواد کې له قوې څخه د استفادې واک دی واخیستل شي. دا واک پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکایي پوځیانو ته ورکړل شوی و. امریکایي سناتورانو وړاندیز کړی چې هغو ټولو 3 میلیونه امریکایي پوځیانو ته چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی په یو کال کې د 2.5 لک ډالر امتیاز ورکړل شي. د سناتور ران پال دفتر د خپلې طرحې د وړاندې کولو په دلایلو کې ویلي چې د افغانستان د جګړې له پیله تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 2000 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 2 تریلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. دغه دفتر همداراز ویلي چې بې پایه جګړه د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي او امریکا ته نور دښمنان زیږوي. د دې دفتر له لوري پخپور شوی بیان کې همداراز راغلی هغه وخت راغلی چې برای اعلان شي چې موږ مخکې ترلاسه کړی خپل ځواکونه راولو او د امریکا اړتیاو ته لومړیتوب ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د ترامپ حکومت له طالبانو سره په خبرو بوخت دی او پر هغې طرحې ژغیږي چې پر اساس امریکایي پوځیان له درو څخه تر 5 کلونو ترمنځ له افغانستانه ووځي. له بلې خوا د سهشنبې په ورځ د کانګرس یو شمېر دیموکراتو او مترقي غړیو د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جلا هڅه پیل کړه. په دې ډله کې چې د استازو جرګې غړي الکساندر یا اوکاسیو کارتیز او سناتور برنی ساندرس هم پکې شامل دي د تل لپاره د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. تیره میاشت امریکا د سنا جرګې غړیو په غوسه اکثریت له افغانستان د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کړی و. د دې جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس جیمز انهوف وویل تر څو چې په افغانستان کې عملاً شرایط ښه شوي نه وي امریکایي پوځیان به له دې هېواده ونه وځي. د له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د مهال ویش له ټاکلو سره هم کلک مخالفت وکړ. ښاغلی انهوف وایي ولسمشر ټرمپ ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان او سوریې څخه په خپل سر ځواکونه وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بل سبا د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان سره محکمه وایي په روان لمریز کال کې چې پای ته رسېدو ته دوه اونۍ پاتې دي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي څه باندې 2000 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د سره محکمې ویاند امان الله ایمان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ډېرې دغه قضیې په کابل پورې تړلې وې. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په لوړه کچه ده او قضیو ته هم دومره زیاته رسېدګي نه کېږي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالې ناجیه صافی پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په هیواد کې یو له جدي مسایلو شمیرل کیږي، خو د افغانستان ستر محکمه وایي په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی نږدې 2246 قضیو ته رسیدنه شوې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د تاوتریخوالی دغو قضیو ته تر ډیره په کابل، هرات، بلخ، کندوز او کندهار کې رسیدنه شوې ده. نوموړي وویل په دې کې تر ډیره د جنسي تیری، وهل ټکول، ځان وژنې، ګواښونو، اختطاف او اجباري ودونو قضیې شامل دي.
در سال روان کې سال 1397
په 1390 لمریز کال کې نږدې 2110 قضیو ته رسیدګي شوې ده، خو په دې کې د وروستۍ روبې راپور شامل نه دی. زمونږ انګیرنه دا ده چې دا د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدګۍ تر ټولو غټ شمیر دی.
نوموړي ویل د تیرو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې لړۍ تیزه شوې ده. ښاغلی مان د دې لړۍ د بریا لامل په ښځو کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی او د محکمو ښه فعالیت یادوي. نوموړي ویل دا مهال د قضیو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې دي. د نوموړي په خبره د قضیو ته د څارنوالۍ او ځانګړي محکمې له لورې رسیدنه کیږي. د سترې محکمې د شمیرو له مخې دا مهال په 22 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې ځانګړي محکمې فعالې دي چې دا شمېره به راتلونکي کال 28 ولایتونو ته ورسیږي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د سترې محکمې سرګندونې تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري او په وینا یې د تاوتریخوالي قضیې لا هم په لوړه کچه کې دي. د دغو فعالینو له ډلې خاطرې اسحاقزی وویل په لور پرتو سیمو کې ښځې له بېلابېلو تاوتریخوالو او ستونزو سره مخ دي، حتی خپلو لومړنیو حقونو ته هم لاسرسی نه لري. سلګونه دوسیې دي چې ورته رسیدنه نه ده شوې. هغه شمېر ښځې چې په امنو خونو او زندانونو کې دي له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. میرمن اسحاقزی بیا ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره باید د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ او د تاوتریخوالي عاملین مجازات شي.
پاینه حال کې د بلخ د ښځو چارو ریاست ام بي او چې د دې ولایت په 414 کې نجونې په ټولنه کې د ناوړه دودونو او رواجونو له امله او دغه راز دا چې په ډیرو د نجونو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نجونې له شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې کېږي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې رپورټ لري.
د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په مختلفو ولسوالیو کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د ښځینه ښوونکو د نشتون په دلیل نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته له ورتګ منع کیږي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشر شهله حدید د مارچ اتم یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مراسمو کې خبریالانو ته په بلخ کې وویل چې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نجونې نشي تللی.
و حساسیت هایی را که وجود داره
دغه محدودیتونه چې په ولسفلایو کې دی او کومه حساسیت چې موجود دی د دې معنی کېږي چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته ولاړې نشي. دا چې ښځینه ښوونکي هلته نشته کورنۍ خپل نجونې ښوونځیو ته له ورتګ څخه منع کوي. اغلی حدید په کلیو کې د ښځینه ښوونکو د نشتون او کموالي ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت، نامنی او افراطیت هغه عوامل بولي چې سبب شوي تر څو یې له وجهې نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې نشي. په عین حال کې د بلخ د پوهنې اداره مني چې په 414 کې د ښځینه ښوونکو له نشتون او د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي. دوی وایي چې دا موضوع د پوهنې ادارې له اساسي ستونزو شمېرل کیږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری په اړه وایي
د
درې زرو په شاوخوا کې د ښوونکو له کموالي سره مخ یو، چې په دې ډله کې مسلکي او ښځینه ښوونکي هم شامل دي. په ریاضیاتو کې، فزیک، ادبیاتو او نورو برخو کې هم ښوونکي نه لرو. د بلخ د ښځو چارو ریاست مسؤولانو په مزار شریف کې د مارچ اتمې نیټې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې وویل چې دولتي ادارو کې د ښځو حضور کم دی او باید د یادو ادارو په جوړښت کې د ښځو تشکیل زیات شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران په ګڼو ښارونو کې ښوونکو د معاش د کموالي او د ژوند د شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاجونه پیل کړي دي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان لیدلې څېړلې لنډیزې اوروي.
سلګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لورې تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراچ، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د څه باندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي. چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاط کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څه باندې اتیا ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اواز اورېدلی شئ. خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مو خبرونه په دوهمې نیمایي کې مه هېروئ. د ډول او سرنی لارغون توپ ته مو د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې کتنه کړې، خو له هغه مخکې ساسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو مې زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د دولپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله یم. مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي. د انیشیات کوم اسناد مو ترا کړی خو اوس مختص پانا تر اوسه پوری ملت دا د ملکانو د دمدار کاغذ پر قوت ورکړي او تاسو به غمه سي. او موږ تاسو لږه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم. ماجی او د ریاست د ماجی ریاست ته لاړم. هغه ته پیری تام د پرما د پاس د تشکیلات جوړه کړه. د ځان هغه جوړه کړه نو اوس سکرین پوری جوړه کړلې او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو لکرای کور کې وشي ګو دلته څو ورڅ چې ورته اداره پیدا کړه. دا ولې دا کې شکل کوم ځکه ورکړي کې شکل کوله مګر هغه نه محروم وي. په دې واجب باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کړه چلی دا یو کار چې کی کمیشن نه د کړه چلی موږ आवाज دا دغه چا چواک پرمو چې سلام علیکم دې مننه سوشل میډیا بازار د مرګتاب فساد سره په اړه کې چې د هرات ولایت له خبره کوو سره وروره دا مو یوازنې هیله ده وروره چې موږ زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ بارغه سریلایت مهاجرین سره هیڅ پاملرنه نه کړی وروره نه یو څه پاملرنه کوي د بل څه د نه د بل څه د کوي د بل څه د نه وروره د عادی ماته تشناب د وس وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کړی ډوډۍ د خورولو پاملرنه را سره وسی د وګو د نه کړی وګو د وس وروره د توسو د کمپال د نه کړی هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نه کړی هغه را سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوج د سره وروره موږ مخي واستون زمونه ده
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشین کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل ستاسو خبرو لنډی راسته وي د خپل ستونزو په ارتباط کولای شي چې وغږیږي او همداراز د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې له ازادي رادیو راپورونه اوري په دې اړه کولای شي چې خپل نظر را سره شریک کړي. خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه درته خبرو اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې فریبا ظاهر بیا په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډلیز بریډ کې شپاړس ملکي وګړي وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی وایندا تاوله خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې پنځو بریډګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې چې نن خپره سوې راغلی چې عبدالعزیز کاملوف په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي سره د خپلو لیدنو جزئیات حمدالله محب ته ورکړل. په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو له کبله لږ تر لږه 950 تنه مړه شوي دي او زرګونه کسان بې کور شول. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر دغو ورښتونو کندهار او هلمند ولایتونه ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 5000 کسان بې ځایه شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستي او د څو نورو پروژو چارې رسمن پیل کړې. نوموړي نن دغه ولایت ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته له روسیې څخه د دفاع هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداری ورکړی دی او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې دوی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوری قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان پرون له ایرلند سره د کرکټ د ورځنۍ یو لوبو د لړۍ دریم لوبه او بایلوده لوبه افغان لوبغاړو پیل کړ چې 500 سرونو کې دا ټول لوبغاړو په سجدلو سره 255 منډې جوړې کړې. نجیب زدران په 98 توپونو 104 منډې او کپتان اسر افغان په 109 توپونو 15 منډې جوړې کړې. ایرلند ټاکلې هدف ته په نسل ویخ اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو ځان ورساو. افغانستان په دې لړۍ کې له ایرلند سره دوه نورې ورځنۍ یا 500 اوریزې لوبې هم لري. لومړی به د روان جمعې او وروستۍ به د یکشنبې په ورځ وي. مخکې له دې د دې لړۍ یو ورځنی او درې شل اوریز لوبې ټول افغانستان ګټلې وي او یو یې د ورخ له کبله به نتیجې سوه. افغان لوبغاړی سید بهادرزاده چې په هیلند کې ژوند کوي د آزادو مبارزو په برخه کې له نورالدین طالب سره لوبه کوي. د خبري ویب سایټونو د راپورونو له مخې سیار بهادرزاده د آزادو مبارزو په برخه کې تر اوسه پورې له څو تنو نومیالیو ورزشکارانو سره لوبه کړې ده او ټاکل شوی ده چې د راتلونکو دوه میاشتو په بهیر کې په کاناډا کې له فرانسوي ورزشکار نورالدین طالب سره مبارزه وکړي. نورالدین طالب په همدې حال کې د برازیل د فوټبال د ملي ټیم د نومیالي لوبغاړي نیمار ساتونکو دی. د غسالی د آزادو مبارزو د نړیوال سازمان لخوا ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې ښه راغلاست یو که درته وای چې زورول یعنی څه
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو که اول اسلامي قوانینو ته موږ لږ ځیر سو نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشارې کړي دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشارې درته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکل همزه درته ذکر کوي د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و تا دوی کوشش که چه پتنگی که وی زورو بی سره.
ولی پیوه طولنه که زوروانه وی یعنی عواملی چه دی؟
خو ده پو طولنه که زوروانه مختلف عوامل لری. یو داده چه زوروانه دی دیغ اطفال و او دی زنانه و اغا خبرو بانده دی. دوی تا کنای خبری کیگی دی توکو پا شکل بانده، دی توهین پا شکل بانده، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو عمل و سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې پو خلی باندې او پو هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دی، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه پو حرکات باندې، پو اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف. نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیاد سوی دی. نو دغه عوامل او مشکلات ځورونو دي چې ناسالم خلق غواړي چې په لارو، کوڅو و په مکتبو کې، په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی پتنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم مخ کې او د هغه نه زیاتې چې موږ او تاسې هر وخت په بازار و کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوې په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوې د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې پښتما کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې پښتما کې تلاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي کوم غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل دی، د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا ونه وایي چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره اوسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده. باید مونږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضمون حالت باید مونږ وځپو، او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته، او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول مونږ متوجه اوسیږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي، نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي. چې لکه کنوانسون دی مانه تبعیض علیه زنان، کنوانسون دی حقوق دی ماشومان او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغس نور موارد چې کم اغسوی دی، په هر ملک دی سالم جامعه څنګه دی دغس ناوړ عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به ان شاء الله لاری او چاری دې د موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ډول او سورني په لرغونتو په هیګي
ډول اسمن د افریقا نه راغلي دي هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسم گذشت یو چی که نانتی زمون داست و دوتان که دولتی کارونه هم داست زوبه.
او مسئول کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کوم یو دوه کسان دلته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد وکړي چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې د ډول او سورني په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورني جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو، له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلي چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي، په آخر کې د پیژندل شوي سورني وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غږول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال په ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کېنول کېږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کېږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کېږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پیل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیوتن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا له ملي او سیمه ییزو سندرو، اتڼ، له لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کېده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کېږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. د الکان ویل چې مونږ به تاسو ډول سورنی ثبتو. دوه بجې دا مې ثبت کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نه شو ویلی چې دا زمونږ دی. په خو دا قلمرو وسیو ټول دا غول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنی هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنی ډېر خوښ دی. نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
سورنی د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي. نو ځکه یې اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک یې په حق له څوی له سوتنو څخه مو پوښتلې دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنی دا ملي اتڼونه به ورته کېده. دونه خوښېږي اتڼ هم ورته کوو. څنګه یې نه کوو؟ اتڼ چې ورته ونه کړو د بل اتڼ چېرته خوند راکوي خپله ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلیچرخی اوسیدونکی. یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼم ورته کوي. هر څه کوي چې زه یې څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده. نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب. ډول سره م امرا وسره دی په متړنه وو بدلی م سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پی چپی وړي د څه وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زموږ ته اشاره کړه چې سار کړه موږ ورغلی اتړ مړ تکړه به ستړي شي به موږ دې حرکت وکړي.
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دوله سغه دکانونه وو چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکار فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښ شي.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلارم ام داسې کار وزمونږ.
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول سورنی وهي؟
اوه
څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځي هم ټوله مخور
هر رقم.
اوه رقم.
او سورنی به څنګه ده؟
او سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسي، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
څوک فرمایش درکینو ته به ما اورته وای. مخې له دې نه چې ډول راته وغږی، اول به په سورنی کې یو داسې سندره راته زمزمه کې چې هغه دې ته ډېر خوښیږي او علاقه مندانم زیات لري. ښه تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې؟
یو صاحب پښتو سندره. صحیح ده.
بیخي صحیح ده. تمانه سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
او دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس وې زم هم دا
وایم. تاسو هم صحیح ده. بیګی بدر
دا اوس څه کې دا ډول سورکې؟
او او دا سورکېږي.
دا ټول چیرته جوړیږي؟
دوه په خاني وخت کې لامل کې جوړیږي. اوس کابل هم کابل شي کی جوړیږي مګم خو د دې لږه کیده د په خبر کې ده
خپل هم ډول جوړولای شي تر اوسه جوړ کړی سره هم چی شنه
آقا زمون پوزکونه که ده نه ما خپل جور که بوشه
او دار دون چه جور کرای؟
ام ده هم زمان دیوار مرگره
خب درازه چه اوز با دقا دول سرنی سر یوزای باورس سمه ده؟
بلکس
اوس که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړې چې دا له چی شنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګي نه جوړیږي اوس د لرګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي
دا د تو کېږي دا شګه کېږي دا رقم لرګي بس کله همغه لرګي نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي هند جوړیږي لرګي شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر له پخوا راغلی
سابق چی وو پخانی وقت نه مونگه دست از اقم دول جوره و اوست یو لقم چنگکی وای دست چنگکی خلق جوره وی
او سرنای سنگه؟
سرنای هم دستی و هم دقل یو لقم ده
او پخانای دول خواه کده او سنای؟
نه پخانای دول خواه
دست سمر خلق خواهی یا تاسی بیایی؟
پخانه خلق دیر خواهی گی در تن کنی سوشی فرز مثال نم پا اقا نور شران که جی تابلا و رباب دست شرین چی دی اقا تن خنه کی گی
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅی راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه لګنه خپل پښتنه وکړو نوم دې راته کاکا
نوم یې اول خان
کله چې راته وایي تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلي کوم بل څه کار وایي
نه اصلي خو بل کار مې وخو د ډول شروع شو ډول شوکی ومه دې کې لس نه پاره یا پنځه لس شل نه پاره چاتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلواني دسه ده چا چې کار کړی نه غن شي کولای
چې دغه ډول ته ډیر ښه تن کولی شي که د نورې موسیقي ته
د ډول شوقیانې
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه دې ته هم ته اتن کولی
شي زما نه اوږې ورته خوځېدلی چې داسې چې زه یو اتن سړی واچي بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي داسې لس نفره پنځه لس نفره شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتن ډول وهي له سورني سره کېدلی شي من نه ازونده و سی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسه
درنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خی چاري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
پغم سر کھم
آخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک پاخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیارو کھل مال پار بس دے خزان دیانو کھل کھڑم عشق نام رادا تاس پغام سر کھڑم